او د ازادي رادیو نور خبرونه پر دې انټرنیټي پته هم موندلې او اوریدلی شي pa.azadiradio.org. او زما پر دې برېښنالیک پته د خبرونه پاړه خپل نظرونه را سره شریکولی شي shafaq@rferl.org. په مخه مو ښه
وختر نثیر دے خطیر شوین دے پلو بچیو تا کتاب ورکا ورتا پمینا چو خبری وکا ہر پختنے تے جواب ورکا لدے خیستا لدے نازک گلابنا کل انسان کل سڑائی جوڑ کا وہ چٹو ڈئی اخرا قلم را واخلا بدے نڑئی کے زان تزائی جوڑ کا وہ چٹو ڈئی اخرا قلم را واخلا بدے نڑئی کے زان تزائی جوڑ کا
آزادی راڈیو پہ انٹرنیٹ کی www.azadiradio.com
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې مسودا نیازه
د نیمې نړۍ قدرمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله به وي نننۍ خبرونه پیلوو په روانه خبرونه کې په دې خبرې کوو چې ځینې کورنۍ مخکې لدې چې له یوې کورنۍ سره خېخي وکړي د هلک له کورنۍ سره ډېره خرابې کوي خو چې کله دسمال ورکړي نو بیا د دوی غوښتنې شروع شي چې دا کار بیا په آینده کې نجلۍ ته ګڼې ستونزې راولاړوي وروسته بیا هغوی هم ټوله غوسه له نجلۍ نه باسي چې د دغه ناوړه دود په خاطر د نجلۍ ژوند د خسر په کاله له ربړو او مشکلاتو سره مخ کیږي دا خبرونه زه مسوده نیازی وړاندې کوم خو په سر کې به له وږمې رشیدی نه د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه واورو
د افغانستان متشبثو خزو او د یو شمیر شرکتونو خزینه مسؤلینو د متشبثو خزو نړیواله ورځ ولمنځله دوی وویل سره لدی چې د هیواد ځینو سیمو کې خزو اقتصادي او پراختیایي چارې پیل کړي خو د دولت لخوا ورسره لازمي مرستې نه دي شوي افغان سوداګری او متشبثي خزی وایي سره لدی چې افغان میرمنې سوداګری پراختیا او اقتصادي ودې ته لیواله دي او په وروستیو کلونو کې په دې برخه کې ظرفیتونه هم لوړ شوي خو د حکومت لخوا ورته د فعالیت لازمي اسانتیاوې نه دي برابرې شوي دوی دا خبرې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د متشبثو خزو د نړیوالې ورځې په لمانځه غونډه کې وکړي د متشبثو خزو د نړیوالې ورځې د لمانځلو په غونډه کې چې د لیټ په نامه د افغان میرمنو د ظرفیتونو د لوړولو د مؤسسې لخوا جوړه شوې وه د بیلابیلو فابریکو او شرکتونو خزینه مسؤلینو پکې برخه اخیستې وه د فاریاب ولایت په پښتونکوټ ولسوالۍ کې وسلوالو یو خزه وژلې ده د فاریاب امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې ناپیژندو وسلوالو یو 15 کلنه خزه په ډزو وژلې ده دغه ولایت د پښتونکوټ ولسوال عبدالقادر قادری ازادي راډیو ته وویل دغه خزه چې سنجیده نومیده د نادرآباد په کلي کې د کورنۍ تاوتریخوالي له امله د پلار په کور کې د ناپیژندو وسلوالو لخوا په ډزو وژل شوه نوموړي زیاته کړه چې تر دا مهاله د دغه پیښې په تړاو څوک نه دی نیول شوی خو د قضیې په اړه د دوی څېړنې davani امنیتی مسؤلینو د هغې ښځې د وژل کېدو په اړه تحقیقات پیل کړي چې د کابل ښار د کارتیناو سیمې په دریم سرک کې په ډزو وویشتل شوه د کابل امنیه قمندانۍ د جنایي جرمونو د تحقیقاتو رئیس فریدون عبیدی ازادي راډیو ته وویل چې د 18 کلنه ښځه ښوونکې وه او د شخصي او کورني دلایلو له مخې وژل شوې ښاغلي عبیدی وویل چې د دې قضیې په اړه څېړنې پیل شوې او تر اوسه معلومه نه ده چې دا ښځه د کومو عواملو له مخې په ډزو وژل شوې
درنو اوریدونکو کله کله ځینې کورنۍ مخکې لدې نه چې لوري د یوې کورنۍ زوی ته ورکړي هغې کورنۍ سره ډېره خرابې کوي خو کله چې لور د هغه هلک په نوم شوه نو بیا د لور له خسرګنۍ څخه رنګارنګ غوښتنې کوي د ولور په نوم ډېرې پیسې ترې اخلي ډېره طلا پرېږدي او کله کله آن د لور لپاره د مستقل کور غوښتنه هم کوي دوی دې خبرې ته هیڅ پام نه کوي چې مقابل لوری د دوی د ټولو غوښتنو د پوره کولو توان لري او کنه او تر ټولو مهم مهمه خبره ده چې دوی د خپل لور راتلونکي ژوند په نظر کې نه نیسي او همدا علت دی چې بیا په کورنیو کې تاوتریخوالی پیدا کیږي. او له نوې واده شوې ناوې سره په دې خاطر چې پلار یې له دوی سره د واده پر مهال ښه نه وکړي خرابیا نه کوي. کله چې نجلۍ خپل نوي کور ته راځي نو سمدستي ورته پیغورونه ورکوي چې پلار دې له موږ نه ډېرې پیسې واخیستې، ته یې په موږ خرڅه کړې، او دې ته ورته خبرې چې نجلۍ د خپلې کورنۍ په خاطر زغمي او په ځینو حالاتو کې آن ټول هغه شیان هم ترې اخلي چې د واده پر مهال ورته اخیستل شوي وي. د کابل اوسیدونکي نسرین وایي ځینې کورنۍ داسې دي چې کله یې یوه کورنۍ خوښه شي نو په لومړیو کې د هلک له کورنۍ سره ښه رویه کوي او ورته وایي چې موږ په تاسې هیڅ مصرف نه کوو، خو کله چې نجلۍ ورسره نامزد شي نو بیا یې غوښتنې ډېرې شي او د هلک په کورنۍ رنګارنګ فرمایشونه ږدي چې په نتیجه کې نجلۍ ضرر ویني.
ځینې داسې کورنۍ شته دي چې کله یې هلک کورنۍ خوښېږي نو بدون له کوم مصرفه په ډېر عاجزانه توګه ورته وایي چې موږ تاسې ته احترام لرو، ستاسو زوی یا ستاسو کورنۍ د موږ وړ ده، موږ راضي یاستو، خپله لور خور هر څوک چې وي هغه ورته نامزده وي. کله چې نامزده شي نو بیا وروسته دوام په اصطلاح باندې چې بالا برد ورته وایي، کوم څه چې ورسره لاس کړی وو نو هغې خلاف حتی ورته وایي چې دومره کې باید پیسې راکړي، واده په فلاني هوټل کې باید وشي، د نکلوز شپه په هوټل کې ونیول شي، دومره کې طلا باید ورته راوړي. حتی داسې هم شته دي چې ورته وایي چې باید کور ورته ونیسي، یعنی دا یو ناروا کار چې اصلا په هیڅ قانون کې نه برابرېږي. خو کله چې واده شوي نو همیشه تر پیغور لاندې او دا نجلۍ ده، ځکه چې خواښې هم ورته پیغور ورکوي چې پلار دې وږی و، زموږ په پیسو باندې ژوند جوړ کړه. بالاخره نامبه دې همدا نجلۍ ده، کله ناکله بندیز پرې لګوي چې ته د پلار کره تلی نه شي. بالاخره دا ژوند یو تریخ ژوند پر مخ ځي چې نه نجلۍ طرف خوشحاله وي نه هلک طرف خوشحاله وي. که بیا اصلي ریښې ته راشو، اصلي ریښه صرف همدغه بې ځایه دود او دستور دی.
اغلی نسرین همدارنګه د وی کورنۍ کیسه کوي چې د واده د کمیس پر سرې د هلک له کورنۍ سره شخړه وشوه او په نتیجه کې هلک او انجلۍ سره جلا شول.
حتی ز خپل شاید د دې چې ماته یو د هوټل هغه یو مسول شخص چې وو چې لباس د واده لپاره آماده کولو د نکاح یاد واده لپاره دوی ویل چې موږ شاید د دې یاستو چې ماته ډیر تاسو په خبره وچی حتی په یو کمیس باندې نامزدی فسخه شوی ده، ځکه چې د انجلۍ فامیل یو کمیس غوښته او د الک فامیل وس او توان نه درلود بل کمیس ورته اخیستل. حتی په یو کمیس د نکاح یا مثلا په کمیس د واده چې یو نامزدی فسخه کیږي فکر وکړي چې دا ټولنه به نو دې وګړو نه څه توقع وي. او دا چې په ټولنه کې بیا د انجلۍ مثلا څومره بې ارزښته کیږي په دې کې دوی فکر نه کوي. د خلکو لپاره خبرې ډېرې ساده او اسانه دي، وایي دا یو چا پریښي ده او خبره به اصلا معلومه نه وي ولې پریښي ده. د دې په خاطر باندې چې فامیل صرف په لباس نه خوی سره جوړ شوی نه، ډېر د تاسف خبره ده.
د جلال آباد اوسیدونکي مریم وای شل کاله کیږي چې واده شوې ده، تر اوسه پورې خسرګنۍ په دې خاطر چې پلار یې دوی ځورولي و رټي او سپکې سپورې ورته وایي، حتی خاوند یې هم ورته پیغورونه ورکوي او هماغه قصد اوس له دې نه باسي.
زه واده سم ډېر کلونه وتلې، څلور پنځه ایوانان مې دي، پلار مې پیسې واخیست، اوس په کور کې ډېر ظلمونه، ډېر جبرونه، خواښې، خسار، لیورونه، میړه ماته وایي پلار دې دومره پیسې رانه اخیستې، دومره لوړه رانه اخیستې ده. خو پلار مې ظلم ما باندې ظلم وکړه، کنه خپل اولاد هیڅوک نه خرڅوي، زاته د ما پلار ظلم وکړه، پیسې را نه واخیستې، زاته د نن ورځې پورې د دې پیغورونه زه نه خلاصېږم. ما هیڅ ګناه مې نه درلوده، خبره نه ما باندې څومره پیسې اخیستې ده، د ما واده څنګه سواسه وخ، اوس دا قصور ما نه اخلي، د نن ورځې پورې یار شل کاله به وتلې، ما نه د شل کاله پورې زه د دې نه خلاصېږم.
د کابل اوسیدونکي جمیله بیا وایي دوی چې کله خپل اندرور واده کوله د هلک له کورنۍ سره هیڅ زیاتی ونه کړ. دا وایي هغوی چې هر څه اخیستي و دوی ترې خوشحاله و، اوس اندرور د خسر په کاله ډیره خوشحاله ده.
د ما اندرور سې وارم کړه په نوم په کورنۍ باندې شرطونه کېښودل، سې دا راوړی دا هم راوړی، نم لست ورکړه، موږ خپله موږ ورته خپله پوهېږي خپله خوښه باندې څه کوم شی راوړم هغه موږ قبول کړه. بعضې کورنۍ دي اولې ورکې بیا نو داسې شرطونه پرېږدي، په واده کې ډېر مصرفونه کوي، ډېر خلک راغواړي، داسې یو کارونه کوي چې بیخي نو بیا هغه نجلۍ ته مشکل پیدا شي آینده ژوند کې. موږ مې چې اندرور ورکړه وادم کړه، اوس داسې هغه ښه ژوند لري، ډېره خوشحاله ده، خسرګنۍ له موږ نه ما نجلۍ نه ټول داسې ښه خوشحاله. بعضې کورنۍ دي آینده نجلۍ آینده ته نه ګوري، د لورې مقصد هر شی چې مخې ته راغلم هغه کوي، دا واخله او دا وکړو دا خو ډېر بد کار.
په ځینې وختونو کې ډیری کورنۍ داسې فکر کوي چې د هلک کورنۍ دې د دوی هر غوښتنه پر ځای کړي، ځکه چې دوی هم سیالي او شریکي لري، خو دې ته هیڅ پام نه کوي چې لورې د بې ځایه دود په خاطر په خپل نوي کور کې رنګارنګ خبرې زغمي. دیني عالم محمد الله سیدزاده وایي کله چې یوه کورنۍ له بلې سره دوستي کوي نو ډېر کوښښ دې په دې وشي چې لګښتونه ډېر کم وي، او د نجلۍ کورنۍ دې هم داسې نه کوي چې په مختلفو بهانو د هلک په کورنۍ مصارف ډېر کړي، چې دا یو ناروا کار دی.
کله یو کورنۍ غواړي چې له بلې کورنۍ سره خپل دوستانه اړیکې ټینګې کړي، هغو ته پیشنهاد دوستۍ کوي. کله د دوستۍ مزه سره ټینګیږي، په دې باندې دې ډېر کوښښ وشي چې په هغې کې له اضافي مصارفو نه په کلکه ډډه وشي، ځکه حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ښه نکاح هغه ده چې په هغې کې مهر کم وي. یعنی اعتدال باید په نظر کې ونیسي، له اصرافه باید ډډه وشي. خدای پاک موږ ته په قرآن عظیم شان کې وایي چې اصراف مه کوئ، ځکه چې اصراف ښه کار نه دی. نو دا هر کورنۍ ته، علال خصوص د لور کورنۍ ته، دا لازم یا ضروری ده چې له اصراف نه په کلکه ډډه وکړي. بل دا ده چې کله چې د دوستۍ هغه اصول منل کیږي، یعنی دواړه د خپل په منځ کې په یو توافق رسیږي، بعد له هغې نه د جلۍ کورنۍ د هلک پر کورنۍ باندې زور راوړي، یا له هغوی سره کش کوي، یا بعضې بانی ورته نیسي د دې په عنوان چې خرڅ پې جګ کړي، یا دا چې هلک باندې هغه بوج زیات کړي. نو دا هم د اسلام نظره چندان ښه کار نه ده. دوستي ده، په دوستۍ کې باید چې تعادل په نظر کې ونیول شي. کله واده صورت نیسي، نکاح عقد صورت نیسي، جنۍ خپل خسرګنۍ کې راځي، نو په هغه ځای کې په دې باندې ځینې زور زیاتي کېږي، د دې په عنوان چې تا پلار یا د تا پلارګنۍ له موږ نه ډېرې پیسې اخیستي، موږ یې ځورولي یو، نو موږ هم باید تا وځورو. دا نه د انسان له لحاظه، نه د اسلام له لحاظه دا ښه کار ده، ځکه چې هغې کې نه د هغې جنۍ ګناه ده، نه په هغې کې دا داخله ده، او نه دا غواړي چې د دې ژوند تریخ شي. فلحاظه د دې د هغو کړنو یا د هغو په حساب له شریعت او له انسانیت د لرې کارونو جزا باید جلۍ ته ورنه کړ شي. هغه د دې کورنۍ غړي کیږي، دا جنۍ د خپل د کور یا وزو وګڼي، او له هغې سره نیک او ښه سلوک وکړي.
په پای کې د ښځو چارو وزیره دلبر نظری وایي چې افغاني ټولنه یوه سنتي ټولنه ده، او تر ډیره ناوړه دودونه پکې حاکم دي. موږ نشو کولای چې دا دودونه یو دم له منځه یوسو، او په دې برخه کې ډیر کار ته اړتیا شته.
اول خو افغانستان یک جامعه سنتي هست. ما بسیار
لومړی دا چې افغاني ټولنه یوه سنتي ټولنه ده. موږ ځینې داسې ناوړه دودونه لرو چې یو دم نشو کولای له منځه یوسو، خو موږ خپل کوښښ کوو. زموږ وزارت او اړوندو ریاستونو ته هره ورځ د ښځو د ستونزو په اړه ډول ډول قضیې راځي چې موږ ورته رسیدګي کوو، خو ځینې قضیې بیا زموږ له توانه پوره نه وي. د ښځو وزارت یوه عمده دنده دا ده چې خلکو ته د ځینو ناوړه ذهنیتونو په برخه کې عامه پوهاوی ورکړي. موږ ډېر کوښښ کوو چې خپل کارونه لرو پرتو سیمو ته وغځوو، خو اساسي خبره دا ده چې تر څو چې د خلکو اذهان روښانه نه شي، موږ به دا ډول ستونزې ولرو.
ذهنیتسازي نشوه، ذهن مردم روښانه نشوه، ما اینمی مشکلات را دارو.
درنو اوریدونکو، د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وا. که غواړئ مختلفونه راوستوي، د پوسټ باکس پته مو دادی: په کابل کې 1411، هرات کې 1420، مزار شریف کې 19، جلال آباد کې 1000، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خوشاله اوسئ.
ازادي رادیو .com راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو.